مشال لاډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. زه نجیب عامر مو تاسو ته د مازیګر د دریو بجو خبرونه د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. تر څلورو بجو په دې خبرونه کې درته لومړی خبرونه لرو. له خبرونو وروسته رپورټونه د تورو په دوه منی مای کې دوه ونیز خبرونه اوریدل شي، تور تمونه او د رڼا په نور سره تم شي. پام وکړئ د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونو ته چې زما همکار اسرار علمومن تاسو ته وړاندې کوي.
مشرو بین من خبرنو سرټکی د کورمې سور سورنګ او حقدری منګلو ل بغدی خلکو سره جګړه کې متجوب لوختی. د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار وای په خبر کې په عیسائی پادریانو برید په پاکستان برید دی، او د پاکستان ډیموکراتیک موومنټ مشر وای چې د موجوده حکومت د نا اهلی له وجې ګرانی او غربت زیات شوی. اوز خبرونو تفصیل. د کورن پولیس وای پرون مسپخینه د سور سورنګ او حقدری منګلو له بغدی خلکو سره جګړه پیل شوه چې پکې یو تن وجل شوی او دوه نور جوبل شوی دي. د پولیسو ځای مشر نجف علی بیگا مشال ډوتول پرون په یاد سیمه کې یو مشترکه غرته د سور سورنګ یو شپونکی خپل رمه به ولی وا چې ورسره د بغدی خلکو جګړه کړی دا نو مړی ځا تکړه چې د شپونکی او د هغه زوی د خپل رمه ترڅنګ ژوند دی ورکتی. د منګلو د یوې کمیټې مشر ملک منور خان منګل حکومت غوښتي چې جګړه دی ودربل شي، د جګړې عملین دی ونیول شي او رکشوي کسان دی ومندل شي. بلخو د انجمن حسینی یا مشر عنایت علی توری مشال ډوته ویل چې جګړه ودربل شي د دې د وجوهاتو معلومولو لپاره د مشرانو یو لوی جرګه رابلل شوی. ځای مشران او پولیس وای چې د جنگ بندۍ لوزنامه بیګا د شپې ناوخته شوی نو ځکه په مکمل توګه نه د عملی شوی، خو حالات په قابو کې دي. د شمالي وزیرستان په میرلي کې ناڅرګند وسلوالو یو تن په بمی برید کې وژلې دي. پولیس او ځایي خلکو بیګا مشال ډوته ویل پرون د میرلي په نورک سیمه کې یو ځایي اوسیدونکي محمد ولی په ګاډي کې روان و چې د بمی برید ښکار شوی. په دې پیښه کې ګاډي هم تباه شوی دي. د میرلي پولیسو مشر عقیق حسین مشال ډوته ویل چې د ناڅرګند کسانو خلاف یې مقدمه درج کړو. د پیښې پلټنې روانې دي. په شمالي وزیرستان کې پروان کال کې دا دوهم هدفي برید دی. په شمالي وزیرستان کې پروسه کال ټول دریش په ته هدف بریدونه شوی وو. د پاکستاني وزیر اعظم سلاکارو د هیواد د دینی عالمانو د شورا مشر محمد طاهر اشرفي وای په پیښور کې په عیسائی پادریانو وسلوال برید په لګه کوي نه بلکې په ټول پاکستان برید دی. نوموړي پرون په پیښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال دغه برید په سخت ټکو کې غندنه وکړه. پرون د پیښور په یو کلیسا کې د هغه عیسائی پادری اخري رسومات ترسره شو چې د جنوري په 1 په پیښور کې وسلوالو په ډزو وجلې وو. په دغه موقع د اقلیتي ټولنې غړو د امنیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې. بلخوا په کمی سمله کې د اقلیتي ورورولۍ په استازیتوب د واکمن ګوند ترک انصاف غړي جمشید تامس هم په دغو اخري رسوماتو کې برخه واخیسته او اقلیتي ورورولۍ ته یې د حکومت لخوا د مکمل تحفظ ډاډ ورکړ. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه پادری چا وجلې دي. د پاکستان ډیموکراتیک موومنټ یا جمهوری غورځنګ مشر وایي چې د موجوده حکومت د نه اهلی له وجې ګرانی او غریبي زیاته شوی. مولانا فضل الرحمن پرون په کوټه کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې د ګرانی له وجې ولس له مشکلاتو سره مخ شوی چې له امله یې دوی په مارچ میاشت کې د حکومت ختمولو لپاره د لانګ مارچ کولو پریکړه کړې.
همنه 23 مارچ کو پور
چمړ وټول کام ته د مارچ د میستی په دروشته منېټه د اسلام آباد په لور د لنګ مارچ دا وتر کړی دی. په هغه کې به ټول سیاسي جماعتونه هم شامل وي ځکه چې د پی ډی ایم په مشرتابه کې به ولست نایل حکومت په ځت راوځي.
بلخو د کورنیو چارو پاکي وزیر شیخ رشید احمد د تیروزو خبريالان سره خبرو کوي چې لاګ مارچ با فال رمان ته هیڅ ګټه ورنه کړی. یاد وي چې حکومت د ملک د خراب ماشي حالت ذمہواری په پخواني حکومتونو اچوي. او د ومو پاکستان کرکټ سوپر لیگ اتم میچ نن د ملتان سلطانز او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ دی. ټاکل شوی میچ با په کراچۍ کې په ځای وخت او ماخام او نیمه بجې پیلېږي. پرون په یو میچ کې ملتان سلطانز کوټې ته په شپږ رنځونو مات ورکړه. د څلور دیرش شلوریزا میچونو دا سیریز چې فاینل لوبه به یې په 8 فبروري وي په کې تر دې دمه ملتان سلطانز په لومړي، اسلام آباد یونایټډ په دوهم، کوټه ګلیډیټرز په دریم، لاهور کلندرز په څلورم، پېښور زلمی په پنځم، او کراچی کینګز په شپږم نمبر دی. او تر دې مهال د مشال خبرونه.
ستاره لم مومندو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د خبرونې په دویم نیمای کې دوه اونیس پروګرامونه تور تمونه او درنا پر لور درته لرو. د اوریدو لپاره را سره تم شی. اوس رپورټونو ته مخه کوو. پرون ماسپخین په کورمه کې د سره رنګ او حقداري منګلو له بغدی خلکو سره په مشترکه غره باندې جګړه وکړه چې پکې یو تن ووژل شو، دوه نور ژوبل شول. دا راز د منګلو یو شپونکی او د غزوې د خپلې رمې سره ورک شوی دی. پولیس وایي چې بیگانه وخت د ویل وزنامې په ترڅ کې جنگ بندي شوی، خو لا هم په غرونو کې وخت نا وخت ډزې کیږي. په دې لړ کې ځای مشرانو یو جرګه هم را بللې. نور تفصیل د طارق ورکزینه.
په کورما کې د پیر په ماسپخین د سورسورنګ او حقداري منګلو له بغدې خلکو سره جګړه پیل شوی چې پکې پولیسو تر مخه یو تن مړ او دوه نور زخمیان شوی دی. د پولیسو ځای مشر نجف علی مشال لډیو ته وای په علاقه کې موجود یو مشترک غرته پرون یوشپونکی خپل رامه بولی و چې ورسره د بغدې ځنی کسان په دغه وران شول چې هغه د حقل ته د نڅروي ولې چې متنازع زیدې کڅو هم ځای پولیس په جګړه کې درې تنو ته مرګ ژوبلې د رسیدلو په خلای کوي. خوشبونکه عیسی خان او د هغه زوی فیض الله له خپل رمې سره ژوندي پرکشوی دی. د منګلو یوې کمیټې مشر ملک منور خان منګل غوښتلی چې جنگ دی ودرول شي او له هغه د پښتنه وشي چا چې سرغړونه کړې وي او اخیری ورکشوی تنان دی ورته لاره می سره را پیدا کړی شي.
دا دوا کسان سره د دو نیم ساو موضوع رمغه می ګوي بولې دي. نو موږ د حکومت نه خواست کوو چې دا هر څوک شر پسند چي دي دغه په خلاف کلک اکشن وخلی او دا کسان چې کوم سره دي کجم دی وی جم دی دي موږ ته دا واپس کړی شي، بازیاب کړی شي او کات جم دی نی وی شهیدان کړی وی نو موږ ته دی ډډ بډی روکی.
بلخوا د انجمن حسینی مشر عنایت علی توری مشال لډیو ته وای دوی د فریقینو ترمنز ارزی جنگ بندی کړي، خو یا جګړې د پلیدو عوامل سوال نور باندې خبرو ته د مشرانو یا وغټه جرګه ربلل شوی دا. عنایت علی توری زیاتوی ورکو تانانو او رمی د لټولو په کوشش کې دی، خو تر اوسه ورته کامیابی په لاس نه ده ورغلی.
کاغذ ولی کله شو کنه آرمی ولا او نگرانی کې او 10-11 بجې بلی منګولې کې جرګه کې اهلی تشیم مشرانو اهلی سنت مشرانو مانځه او حکومت د رمی خبره دی او دوه کسانو خبره دی. ان شاء الله مخبل پرا پرا کوشش دی چې کسانه پیدا شي. خو موږ دی خپل طرف ته بغدې او دغه لکه طرف ته کوشش وکړو کسان دلته شته نه مچې تغر کې بغلات شي ان شاء الله پیدا وشي.
که څه هم په علاقه کې د فرقینو ترمن جنگ د ودرولو ویلې شوی، خو په بوره ډول هغل ته امن نه دی راغلی. ولې چې خلک لا هم مرچو کې دي او تر اخري معلوماتو لمخې هغوی پر یو بل د ورکوټو او غټو وسلو استعمال کوي. د ځای مشرانو او پولیسو دا موقف دی چې د جنگبندی لوزنامه چونکې د شپې نه وخته شوی نو ځکه په مکمل توګه دا تر اوسه نه ده نافذ شوی، خو حالات تر واک لاندې دي. طارق کورکسه، مشال رادیو، پېښور.
اوریدونکو، تازه راپورونه وایي چې په کورما کې د سر سرنګ او حقداري منګلو له بغدی خلکو سره جګړه تر پیلېدو پس چې کوم کسان ورک شوي وو هغه بیرته پیدا شوی دی. دوی په ځنګل کې د جګړې د وجې پټ شوي ول، خو چې کله ډزې ودرېدې نو دغه کسان چې یو شپونکی د عیسی خان او بل د غزوې دی دوی واپس خپل کورونو ته ستانه شوي. په دې اړه به پر راتلونکو خبرونه کوي، درته بیا تفصیلي رپورټ ولرو. پرون د پېښور په یو کلیسا کې د هغه عیسوي پادري اخري رسومات ترسره شول چې د جنوري په دیرشمه په پېښور کې وسلوالو په ډزو وژلې. په دغه موقع د اقلیتي ټولنې غړیو د خپل امنیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې. تر اوسه معلومه نه ده چې د عیسوي پادري چا وژلې، خو د واکمن ګوند تحریک انصاف چارواکو اقلیتي ورولۍ ته د مکمل تحفظ ډاډ ورکړی. نور تفصیل له پېښوره غلام غوث.
د پېښور په آل سینټس چرچ کواټۍ کې د مرستیال پادری ویلیام سیراج د اخیرنیو رسوماتو ادا کولو وروسته تیر ماښام د هغه مړی په پېښور کې خاورو ته وسپارلی شو. د کواټۍ په کلیسا کې د دغه مړی په اخیرنیو مراسمو کې په ګڼ شمیر کې د مسیحي ټولنې ښځو، سړو او بزرګانو ګډون وکړو او په عیسایي پادریانو د هدفي برید په دغه پېښه د خفګان څرګندونه وکړه. په دغه محل یوې میرمنې عابده تبسم مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې دې پیخي په عیسائی ټولنه کې امنیتی اندېښنې بیا راپارولې دي. هغې زیاته کړه چې د دې پیخي سره په کواټۍ چرچ د خونړي وسلوال برید یادونه هم بیا راتازه شوي دي.
زما مشر کشر هر څوک پریشان ده او مونږ زما حکومت ته مطالبه دا یو ده کې زما ځان او مال ماته تحفظ ورکړي. زما چرچونه زما ماشومان زما سکول هر طرح کے ہمارے سیکورٹی بیٹا مال پاور کی دینا اور زما زخم بے بے تازہ شوی دی مخ کے واقعے جو شوی دی بے زما زخموں بے تازہ شوی دی ہر کور کے ماتم شوی بے شروع شوی دی.
خو بلی خوا تا بلا بلو حکومتی چارواکو عیسائیانو تا ڈاڈ گرنا ورکڑی دا چې د ټولو اقلیتونو د امنیت یقیني کولو لپاره به کوټلي ګامونه پورته کوي. د حکومت په استازیتوب تیره ورځ په پښتونخوا او مرکز کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی جمشید تامس هم د کواټۍ کلیسا ته راغلی و. هغه په دغه مهال له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې دا پیښه د هیواد د بدنامولو یوه هڅه ده.
دا خو خالی زمونږ د ملک بدنامی لپاره شوې ده او زه د دې ډېر پرزور مذمت کوم. او زمونږ چې کم عمران خان دی زمونږ چې کم ګورمنټ ده داسې چې کم واقعات دي د دې روکتام لپاره هغه ډېر سیریس ده او نور چې کم زمونږ ایجنسیز دي هغه ډېر سیریس دي او هغه انشاءالله دا فیوچر کې به داسې واقعات بنه کیږي او تاسو بغور چې تاسو اوس ګورې چې څومره مشینری او د زمونږ د انټل ایجنسیز هغه څومره اکټیویټ شو د واقعې نه پس.
په عین حال کې تیره ورځ د مذهبي همغږۍ لپاره د وزیر اعظم سلاکار او د پاکستان د عالمانو د کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي هم د پیښور د عیسایانو سره غمرازي وکړه او تیر ماښام یې په پیښور کې په خبري کانفرنس کې د دې پیښې په سختو ټکو کې غندنه وکړه. چا ته هم دا ګمان کول نه دي پکار چې ګنې دا د یو مذهب په منونکو یا د پیښور په یو پادری یا په یو وګړي حمله ده، بلکې موږ دا په پاکستان یو برید ګڼو. هم تیره ورځ بیا د ترګرۍ ضد محکمې سی ټی ډي لخوا د دوو نامعلومه وسلوالو په ضد د پیښور د رینګ روډ د جنورۍ د 1 نیټې د دغه پیښې اف آی آر درج کړی شوی دی، په کومه کې چې د نامعلومه وسلوالو لخوا په یو ګاډي د ډزو په پیښه کې یو پادری وژلی شوی و او بل پکې ژوبل شوی و.
دا مشال رادیو ته د غلام غوث رپورت مو اورید. د پاکستان جمهوریت غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې د اوسنی حکومت د ناهلۍ او ګرانۍ له وجې غریب ولس د مشکلاتو سره مخامخ شوی چې د حل لپاره دوی په مارچ کې د حکومت خلاف د احتجاج فیصله کړې ده. مولانا فضل الرحمن نن د بلوچستان په چمن کې جلسه کوي خو ځایي چارواکو د خطر خبرداري هم ورکړه. البته حکومت دا ویلي چې دغه جلسې د امنیت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي، بلخو حکومت وایي چې د اپوزیشن ګوندونو له خوا ورته هیڅ قسمه خطر نشته او د ولس د ستونزو د واري لپاره هڅه کوي. نور تفصیل دا یو ترنه.
د جمعیت العلماء اسلام مرکزی امیر او د پاکستان ډیموکراټیک موومنت مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې د اوسنی حکومت د نایلی له عمله په ملکی گرانی زیاته شوی او په نتیجه کې خلک د غربت او لوږ سره مخ شوی دی. نوموړي د خبره د جنوري په 1 نیټه و کوټ ته پر رسیدو باندې د خبریالانو سره کړې ده او ویلي دي چې د اوسنۍ حکمرانانو څخه د خلاصون په خاطر د مارچ د میاشتې په 1 نیټه به د اسلام آباد په لور لانګ مارچ کوي او په دې لانګ مارچ کې به د حزب اختلاف ټول سیاسي جماعتونه برخه اخلي. د دې مقصد لپاره د حزب اختلاف و مشرانو ته هم بلنه ورکړې ده.
همنه 23 مارچ کو پوره ملک
مولانا فضل الرحمن وای چې موږ ټول کام ته مارچ د میاشتې په 1 نیټه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ دعوت ورکړی دی. انشاءالله په دغه ورځ به د خلکو یو لوی شمېر هلته موجود وي، په هغه کې به ټول سیاسي جماعتونه هم شامل وي، ځکه چې د پی ډی ایم په مشرتابه کې به ولس د نایل حکومت په ضد راووځي. نوموړي زیاته کړه چې عمران خان و فوج عدلیه یا او بل چا ته دمکی ورکړې ده، که د اقتدار څخه لرې کړم نو بیا به زه زیات خطرناک سم.
خو مولانا تفوس کړی دی چې هغه دی دا وشي چې څه ډول او د چا لپاره به خطرناک سي.
کس کے لیے خطرناک ہوگا یعنی جس طرح حکمران ہوتے ہوئے وہ
د پی ڈی ایم مشر وای چې عمران خان به د چا لپاره خطرناک وي ځکه چې هغه د حکمرانی پر مهال خطرناک دی او ملک د لوږې او تج په لور بیولی دی او که دا حکومت څخه راووزي نو بیا به نور کنګالوي یا بیا د فوج او جرنلانو تر څنګ وججانو ته دمکی ورکوي او وایي که تاسو زما د لرې کولو هڅه وکړه نو نور به خطرناک سم. خو زما په خیال چې اوس دغه روب دبدبه ختم شوی ده او چې کله میدان ته راسي نو ولس به د قامي مجرم په توګه استقبال وکړي. که څه هم د مرکزي حکومت لخوا د حزب اختلاف دا خبرې همیش رد شوي دي او خپله د کورنۍ چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد تیره ورځ د خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دي چې د مارچ په 23 د مولانا او اسلام آباد ته د راتګ شوق پوره کړي، خو د وفاقي وزیر په وینا چې د پی ډی ایم و مشر ته به هیڅ هم په لاس ورنسي. بل پلو ته مولانا رحمان د کوچ د دورې وروسته و سردی شار چمن ته رسیدلې دي، خو د تک لمخه اغه نن هلته کېدونکې د جلسې پر مهال د سکیورټی تھریټ په اړه وویل چې د ولس د ځان او مال حفاظت کول د حکومت ذمہ‌داری ده. د پی ډی ایم مشر به نن په چمکې د جبهة الاسلام تر سوري لاندې وایي جلسې ته وینا کوي، خو د ځلي چارواکو لخوا ویل شوي دي چې د مولانا د دورې پر مهال په چمن کې سکیورټی تھریټس موجود دي. په دې اړه د چمن ډپټي کمشنر جمعداد مندوخیل د کوټې و کمشنر ته هم اطلاع ورکړې او غوښتنه کړې ده چې د چمن جلسه دې منسوخه کړي، لیکن د جبهة الاسلام مشر زیاته کړه چې دوی به د نن جلسه ضرور کوي. پلپلو ته د بلوچستان د کورنۍ چارو لخوا هم ویل شوي دي چې حکومت د مولانا فضل الرحمان د حفاظت لپاره سخت حفاظتي انتظامات پورته کړي دي او هغه ته بلوټ پروف موټر هم ورکړی دی.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان په سینټ کې د صدارتي نظام د راوړل کېدو د باسنو خلاف د قرارداد منظوري ورکړل شوې ده. حکومت وایي دا یوازې ګنګوسې دي چې ګنې په ملک کې د پارلماني پر ځای صدارتي نظام راوستل کېږي. د حکومتي غړو په وینا ځینې خلک د سیاسي ماحول د اوتر کولو لپاره په رسنیو ټولنیزو رسنیو دا ډول باسنو ته لمن وهي، خو بل پلو د اپوزیشن یو غړي رضا رباني سینټ ته ویلي کله چې حکومت غیر منتخب کسان په لوړو څوکیو مقرروي نو ترې خلک دا الهام اخلي چې ګنې حکومت د صدارتي نظام دراوړلو هڅه کوي. شنون کې په دې نظر دي چې د صدارتي نظام دراوستلو لپاره په آئین کې ترمیم ته اړتیا ده. لدې پرته دا کار شونه نه ده. د موضوع تفصیل د شاهنواز ترکزی په رپورت کې.
په سنټ کې د ځینو هغه غونګوسیو چې ګنې پاکستان کې حکومت صدارتي نظام ممکنه ده راوړي په ځدی قرارداد منظور شوه. دا غونګوسې په میډیا او په سوشل میډیا د څورو زره سي روانې دي. د جنوري په 1 په سینټ کې د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی هغه قرارداد وړاندې کړ په کوم باندې چې د اپوزیشن ډلو ګڼ شمیر سینیټرانو دستخطونه کړي. رضا ربانی وویل دا وخت ډیر داسې تران چې د حکومت په مهمو څوکو ناست دي غیر منتخب خلک دي، په دې کې د وزیر اعظم سلاکاران او خصوصي مرستیالان هم شامل دي. دا وخت تاسو سره 15 سلاکاران دي او 19 خصوصي مرستیالان دي. نو دا په داسې حال کې چې کومه خبره مخ ته راځي نو هغه دا ده چې ګنې مونږ صدارتي نظام حکومت اړخ ته روان شوي یو. په صدارتي نظام کې هم د یو ملک د صدر په خوخه تنان په غټو او یا وړو عہدو ټاکل کیږي. پاکستان کې هر هغه وخت چې پوزي مارشل لا لګیدلی ورسره وروستو صدارتي نظام هم راغلی دی، لکه په 1950 کې چې اولنی مارشل لا ولګیده نو د هغه وخت پوزي مشر جنرال ایوب خان وروستو صدارتي نظام راوړ او دغه نظام تر د 1901 پورې وو. په 1901 کې یو وار بیا مارشل لا ولګیده او یو وار بیا صدارتي نظام د هغه وخت پوزي مشر جنرال ضیاءالحق لخوا راوړل شو او دغه نظام تر د 1908 پورې موجود وو. په کال 1999 کې پخوانی پوځي مشر جنرال پرویز مشرف د هغه وخت وزیر اعظم میاں نواز شریف بندي کړ او په ملک کې صدارتي نظام راوړ. نو دغه نظام هم تر د 2008 پورې موجود و. ولې چې په 2010 کې د پاکستان په آئین کې 13 ترمیم وشو نو د صدارتي نظام مخه پکې ونیول شو او د پارلمان لخوا پارلماني نظام حکومت مضبوط کړی شو. په سینټ کې په دغه قرارداد چې کله سینیټر رضا رباني خبرې وکړي نو چیرمن صادق سنجرانی د هاوس لیډر چې هغه د حکومت لخوا سینیټر وي ورته د ځواب ورکول وینا وکړه. د هاوس لیډر سینیټر ډاکټر شهزاد وسیم وویل دا ګنګو صحیح دی او حکومت کله هم د صدارتي نظام خوخون کې یا راوړون کې نه دی
ګورنمنت کا اس ڈیبیٹ کے ساتھ
دے وای د حکومت ته دی باس سره هیڅ قسمه تعلق نشته دی خو سوال دا دی چې دا باس د کوم ځای شروع شوه جناب دا په سوشل میډیا ټوئیټر ټرندز ورستو په الکترونیک میډیا هم شروع شو موږ د اول ورځ وای چې پاکستان ته چې د استحکام ضرورت دی نو بل اړخ ته د جالي خبرونو د لاندې دلته داسې به سونه تیارول کیږي چې ګنې ماحول دی او تر شي
انیشیټ کی جاتی ہیں تاکہ ایک کنفیوژن کا ماحول پیدا کیا جا سکے
د پاکستان د آئین دلاندی د ملک تر ټولو مضبوطه اداره پارلیمنت ده او پارلیمنت به د نورو ټولو ادارو لپاره قانون سازی کوي او دا ځکه چې پارلیمنت کې د پاکستان د ټولو خاریانو په نمائندګۍ منتخب شوی غړي ناست وي دا سې ګنګوسي چې اپوزیشن په ضد قرارداد راوړي ولی حکومتي سېنیټر وای دوی دغه ګنګوسي سره هیڅ قسمه تعلق نشته بیا نو دا د چا خواهش کیدې شي چې په سوشل میډیا او ریګولر میډیا داسې به سونه جوړ کړي صحافی او تجزیه کار محمود جان بابر وای دا ځینې هغه خلک وي چې حکومت او اپوزیشن دواړه په خپل قابو کې ساتل غواړي
نو د سره په ملک کې یو غیر یقیني صورتحال جوړولو کوشش او دا دواړه طرفونه چې کوم دي هغه په پرشر کې راشي او بعضی وخت کې دا د حکومت چې کوم د ناکامۍ جديد پټولو هم یو کوشش ده زما خیال دی چې خلکو له پکار دی چې په دې ځان کوی کې چې صدارتي نظام راوستو لپاره د ملک په آئین چې کوم دی دا په ټول پټولو باندې بدلیږي نو چې تر څو پورې په دې کې بنیادی بدلون نه وي راوستل شوی نو د صدارتي نظام څه چې د اسم دغه نشي کېدی
په موجوده وخت کې د پاکستان د پارلماني نظام د لاندې سېنات او قومي اسمبلی د پاکستان لپاره ولې څلور آئینی صوبی لکه خیبر پختونخوا پنجاب سند او بلوچستان د خپل صوبو لپاره قانونونه جوړولې شي خو هغه هم داسې چې په اسمبلی کې ناس شپږ شپېته فیصدي غړي د نوي جوړیدونکو قانون منځوري ورکړي پاکستان کې ګلګت بلتستان صوبه دستور سازه ده چې هغه لا هم د وفاقي حکومت د اثر دلاندې چلیږي او هغه ځای کې خود صوبې قانون ساز اسمبلی شته ولې دغه صوبې نه د سېنات او یا د قومي اسمبلی د پاره غړي لا هم نشته دي شانواز ترغزه ماشال ریډیو پیښور
په همدې موضوع کې پاتې کیږو پخوانی سفارتکار او شنن کې مشرف زیدی د نیوز رسپانه کې د صدارتي نظام په اړه یو مقاله لیکلی او د دې خبرې وضاحت کړی چې صدارتي نظام څه ته وایي او که پاکستان کې رایټ شي نو څه ګټې او څه زیانونه به ولري د مشال داود خټک د دې مقاله لنډیز درته وړاندې کوي
پخوانی سفارتکار او شنن کی مشرف زیدی د انګریزی ژبې اخبار دی نیوز انټرنیشنل کې د پاکستان لپاره صدارتي نظام تر عنوان لاندې یو مقاله لیکلی چې مقصد یې د خبره په ګوته کول دي چې دا نظام د پاکستان لپاره د موجوده پارلماني نظام په پرتله هیڅ سرګند ګټن لري مشرف زیدی لیکي خلکو ته اختیار دی چې د نظام د سرنګوالي په اړه بحث وکړي خو دا هم په ګوته کوي صدارتي نظام په خوا هم کوم خاص ګټه نه دروړي نو اوس بیا ولې په دې اړه بحث پیل شوې ده دلته دا خبره د یادونه ورده چې په پارلیماني نظام کې وزیر اعظم با اختیار وي خلک کمی اسمبلی ته د ووټ لاري نمائندگان ټاکي او دغه نمائندگان بیا د وزیر اعظم د ټاکنې لپاره په کمی اسمبلی کې خپل رائے کاروي دا پارلیماني نظام بلل شي چې دا وخت په پاکستان کې روان دي بلخوا په لنډو ټکو کې په صدارتي نظام کې خلک نیغ په نیغه د ووټ لاري د ملک صدر ټاکي او په دې حالت کې بیا صدر د پارلیماني نظام په نسبت زیات با اختیار وي بلخوا مشرف زیدی لیکي خلک باید په دې پوي چې د صدارتي نظام مطلب هیڅ کله دا نه دی چې پارلیمان به ختم شي پارلیمان په هر نظام کې مهم مقام لري او د ملک په بجټ منزورولو قوانین او داسې نور مهم خبرو کې د صدر اختیارات محدودوي په امریکا کې هم ورته صدارتي نظام دی او پارلیمان چې کانګرس بلل کیږي خ ډیر اختیارات لري د مشرف زیدی په وینا یو شمیر نور خلک بیا ځکه هم د صدارتي نظام په مرسته ولاړ دي چې ګمان کوي چې په پارلماني نظام کې وزیر اعظم د منتخب نمائندګانو پر وړاندې کله کله بې وسوي چې سخت فیصله وکړي خو د دې په خبره دا هم بې بنیاده دلیل دی ځکه چې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ په موجوده حکومت کې ډیر داسې کسان چې منتخب نمائندګان نه دي د مهمو وزارتونو مشري کوي یا د مهمو مشیرانو په څوکیو ناست دي او ورته حالت په پخوانیو حکومتونو کې هم وو د زیادی په وینا صدارتي نظام ته اوړېدل به ډیر لږ بدلون راولي بیا یو بل دلیل دا ورکول کیږي چې په پارلماني نظام کې فدرالي یونټي چې هغه د ملک سلور واړه صوبې دي د مرکز په پرتلا زیاتې مضبوطی وي، او په صدارتي نظام کې بیا مرکز ډیر مضبوط وي. خو د مشرف زیدی په خبره که څه هم په صدارتي نظام کې په فدریشن یا فدرالي نظام د صدر اختیار لږ زیات وي، خو بیا مشکل دا دی چې څنګه صدر نیغ په نیغه منتخب کیږي، نو داسې د صوبو گورنران به هم نیغ په نیغه منتخب کیږي، نو دا به د صدر لپاره مشکل وي چې د صوبو په ټولو منتخب گورنرانو یو شان کابو ولري. نو په دې دلیل دا به د صدر مشکل زیات کړي. د دې مشکل لپاره پخوانی پوځي مشر ایوب خان د ون یونټ په پالیسۍ سره ټول ملک په یو صوبه ګرځولی وو، خو د مشرف زیدی په وینا د اغې نتیجه په 1991 کې د پاکستان د ماتېدو په صورت کې راغله. دلی کې آیا مونږ یو وار بیا د 1991 تاریخ تکرارول غواړو؟ د دې ترڅنګ مشرف زیدی لیکي په صدارتي نظام کې د عام اولس رسایي چارواکو ته راکمیږي. په پای کې مشرف زیدی لیکي چې د صدارتي نظام په اړه بحث یو سنجیده بحث نه دی.
داود خټکو چې راپور تاسو ته وړاندې کاوه، اوس هم یو بل رپورټ دام د سینټ په اړه دی. په سینټ کې د پاکستان پیپلز پارټۍ غړی او د حزب اختلاف مشر یوسف رضا ګیلانی وایي نه غواړي چې په سینټ کې نور د حزب اختلاف مشري وکړي، او له دې څوکۍ استعفا یې د خپل ګوند مشرتابه ته ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې درې ورځې وړاندې په سینټ کې حکومت د سټیټ بینک ترمیمي قانون د یو ووټ په اکثریت منظور کړ، خو د سینټ په دغه غونډه کې د ووټونو اچولو په وخت یوسف رضا ګیلانی په شمول ځینې نور د سینټ غړي موجود نه ول. په دې په حزب اختلاف کې شامل او ګوندونو نیوکه کړي چې دوی په وینا د غوغړو د خپل غیر موجودګۍ په ترڅ کې حکومت سره د دې قانون په منزورولو کې مرسته کړې ده. نور تفصیل له اسلام آباد سراج ظهیر راکوي.
په سینټ کې د سټیټ بینک ترمیمي بل منظوري دی وروستو په اپوزیشن ګوندونو د انتقاد لوجې د جنوري په 1 د سینټ په غونډه کې د پاکستان پیپلز پارټۍ مخکخ یوسف رضا ګیلانی په سینټ کې د اپوزیشن لیډر د چوکۍ نه استعفا ورکړې، او وایي دی نور نه غواړي چې په دې چوکۍ پاتې شي. دی وایي ما له وړاندې نه د اپوزیشن لیډر د عہدې نه خپل مشرتابه ته استعفا ورکړې چې زه نور په دې چوکۍ پاتې کېدل نه غواړم. کله چې ووټونه اچول کېدل نو تا د 1.5 لپاره غونډه وځنډوله، چې معنی دا ده چې تا حکومت ته سهولت ورکړو، او د پاکستان او سینټ په تاریخ کې زه په لومړي ځل ګورم چې د سینټ چیرمین هم ووټ ورکړو. نو زه ګڼم چې په هیڅ د بې پرې شخص تا له داسې نه کول پکار. په سینټ کې د اپوزیشن ګوندونو ټولې 55 او د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف ټولې 22 چوکۍ دي، او د جنوري 25 نیټه د سټیټ بینک ترمیمي بل وړاندې کړی شو. د دغه ترمیمي بل په حق کې 23 او په مخالفت کې یې 23 رای اچول شوی وي. په دغه موقع د پاکستان پیپلز پارټۍ د مخکخ او په سینټ کې د اپوزیشن لیډر یوسف رضا ګیلانی، د عوامي نېشنل ګوند د سینیټر عمر فاروق او د سینیټر مشاهد حسین سید په ګډون ځینې سینیټران د سینیټ په غونډه کې موجود نه وو. په پاکستان کې د یوسف رضا ګیلانی استعفا ورکولو ته د سیاسي چارو شنون کې څنګه ګوري؟ مشال ریډیو چې په پیښور کې د خبریال او سیاسي چارو شنون کې محمود جان بابر نو پختل نو هغه وی
پیپلز پارټي اپوزیشن سره او خپل خپل د پارټي نور خلکو سره هم دوکه کوي، او د حکومت ملاتړ کوي، او د چا په وینا چې کوي هغه ارچا ته پته ده. او ته په هغه وخت باندې د سینیټ نه غیب شوې چې په هغه کې یو بل پاس کې دوه چستا پارټي هم د هغه خلاف وو، او دا خو د اپوزیشن خلکو د باندې نیوکه نه دي کړې، د باندې خو خپل پارټي ځوانان چې کم سینیټران دي هغه وچ لومونګه چا سره سترګې لګولو پاتې نه یو. د دې پارلیمان کې کم کردار ادا کړی د پیپلز پارټي د مشر په تور باندې هغه د پیپلز پارټي سترګې ټیټې کړې خلکو ته مخامخ نه دي. د پاره زه په خپل دا غنم چې دا لګیا دي لوبه کوي، سیاست کوي، او خپل خلک ادبار کوي، خو زما په خیال خلک اوس په دې باندې نور یقین کولو تیار نه دي.
بل په لوزینې اپوزیشن ګوندونه تور پوری کوي چې حکومت د سټیټ بینک ترمیمي بل په منظورېدو سټیټ بینک د نړیوال مالیاتي صندوق یا ایم ایف ته په ولکه کې ورکړې، او اوس به د سټیټ بینک گورنر د وزیر اعظم په ځای ایم ایف ټاکي، او گورنر به د پاکستان د حکومت په ځای ایم ایف ته جواب دی وی، او دارنګ به ایم ایف د پاکستان د کرنسی او نرخونه هم مقرروي. خو حکومتي وزیرانو وار په وار ویلي چې دوی سټیټ بینک د ایم ایف په ولکه کې نه دی ورکړې، او یوازې د دې بل په ذریعه یې سټیټ بینک آزاد او خپلواک جوړ کړي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
ردونکو درنګ ساتله په پیښور کې د مازیګر درې نیمې بجې کېدونکې دی. په پوره درې نیمو بجو باندې خبرونو لنډیز اورو د اسرار علم مومن.
د کورمې پولیس وایي پرون ماسپښین د سور سورنګ او حق درې منګلو له بغدی خلکو سره جګړه پیل شوې چې پکې یو تن وژل شوی او دوه نور جوړ شوي. د پولیسو ځای مشر نجف علي بیګا مشل دوی ته ویل پرون په یاد سیمه کې یو مشترکه غره ته د سور سورنګ یو شپونکی خپل رمه بیولې وه چې ورسره د بغدی خلکو جګړه کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې دغه شپونکی او د هغه زوی د خپل رمې تر څنګ ژوندې ورکړي. د شمالي دریسان په مرلي کې نصرګند وسلوالو یو تن په بمی برید کې وژل دی. پولیسو او ځای خلکو بیګا مشرلو ثول پرونه د مرلي په نورک سیمه کې یو ځای اوسیدونکو محمد علي پر ګاډي کې روان و چې د بمی برید ښکار شو. د مرلي پولیسو مشر عقیق حسین مشرلو ثول چې د نصرګند کسانو خلاف یې مقدمه درج کړ او پرټنې روان دي. د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار د هیواد د دینی عالمانو د شورا مشر محمد طاهر اشرفی وای په پیښور کې په عیسائی پادریانو وسلوال برید په لګه کوي نه بلکې په ټول پاکستان برید دی. نوموړي پرون په پیښور کې د خبرې غونډې پر مهال دغه برید په سختو کې څرګند وکړه. پرون د پیښور په یو کلیسا کې د هغه عیسائی پادری اخري رسومات ترسره شول چې د جنوري په دشمو په پیښور کې وسلوالو په ډزو وچل وو. او د وومو پاکستان کرکټ سپر لیگ اتم میچ نن د ملتان سلطان او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ د ټاکل شوی میچ په پکړه چې په ځای وخت ماقام اونۍ بجې پیلېږي.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو د اسرائیل مومن اورید د خبرونې په دې برخه کې ریپورتونه نه لرو. دوه ونیزي خبرونې دی یو په بل پسې اوریدل شي. لومړی به تاسو ته احمد شاه زمي تورتمونه پروګرام اوړاندې کوي او په دې خبرونه کې اوري چې په پاکستان کې یو شمېر کسان له مودو راهیسې په بیلابیلو نشو روږدي دي چې زیاتره یې ځوانان دي. نشه یې توکو که یو خوا د روږدو کسانو پر روغتیا منفي اغېز کړی نو بل خوا یو شمېر ټولنیز اثرات هم رامنځته کړي دي. د دې خبرونې نه وروسته به درته انیسا اجمل د رڼا په لور خبرونه وړاندې کوي.
تور تمونه
د مشال رادیو په اونیزه خبرونه تورتمونه کې موزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. تورتمونه خبرونه تاسو هر اونۍ په پاکستان کې د نشي توک پر کارونی لاملونو تاوانونو او غیز باندې بحثونه اوري. په تیر خبرونه کې تاسو پر بدن د نشو غیز لدې څخه پیدا کېدونکې ناروغي او مرګونو په اړه بحث واوریدي. پروانه خبرونه کې به واوري چې په نشو رشد کسانو ته ټولنه په کومه سترګه ګوري او د دوی لکړونو څخه د هغوی پر کورنۍ او ټولنې څه غیز کیږي. د ملګرو ملتونو د 2013 کال له راپور سره سم په نړۍ کې شاوخوا 2.9 میلیونه کسان په نشو روږدي دي چې د نړۍ د نفوس 15.3% کیږي. بلخوا په پاکستان کې څه باندې 6.5 میلیونه کسان په بیلابیلو نشو روږدي دي چې زیاتره ځوانان دي او عمرونه له 25 څخه تر 29 کلونو پورې دي. په نشو روږدو کسانو ته زیاتره وخت په ټولنه کې په ښه سترګه نه کتل کیږي. د خیبر پښتونخوا په سواد کې په نشو د روږدو کسانو د بیا رغونې مرکز نوی ژوند مشر ریاض احمد حیران وای چې تر ټولنې مخکې په نشو روشت کسته په خپل کورنۍ کې هم په ښه سرګ نه کتل کیږي.
په دنیا کې د ټولنې لوی او عظیم رشته چې دا هغه د مور او د بچي چې کله دا بچي نشي شروع کینو دا مور تم تنگ شي. دا ولم بیا هغه مینا او هغه مقام او هغه عزت چې دی اغه نور کی منګو ګور پلار شي پلاروم ډیر غټه حستی ده خپل بچی ډیر زیات خوګیږي. نو هغه پلار چې کم ده هغه د دې بچی نه بیا انکاری شي او د سره ظلم کوي تشدد پی کوي د کورې وباسي او دا د چې شرمېږي پی او خلک وته په معاشره کې چې د هغه پیغور ورکوي پښتنه معاشره د پیغورونه دي کمنګ وګورو خویند چې کمی هغه د دې رور د دې نشي د دې لعنت په ځوان دی هغه ته په کورونو کې پیغورونه ورکول کیږي.
ریاض احمد حیران زیاتوي چې په نشو روشت کس د نشي توکو د لاس راوړنې لپاره لښو بد مخ نه ګرځوي نو د هغه د همدې اعمالو لکبل ټولنه هغه ته په ډیره ټیټه سترګه ګوري او پر هغه باور نه کوي.
کومه معاشري د راشن معاشره خو بیا پردې د وړې لري دا هغه په ډیر په بد نظر ګوري او ډیر په نیش نظر باندې هغه ته ګوري اعتماد پی څوک نه کوي. زبدا ویم چې د چا د دکان مخې ته ولاړی نو هغه پیدا اعتماد نه کوي خانه د دې زینه ځا چونکه هغه کردار داسې لوبولې په معاشره کې چې د خلکو زړونه یزار کړي د کور نغلا کوي د مور نکالې پټي پیسې پټي لوخي لرګي پټي بهر د خلکو نغلاګانی کوي د یو نشئی انسان زمونږ په معاشره کې ډیر لاندې چې دا هغه حیثیت ته په ډیر غلط نظر وته کتل کیږي څوک رور نه قبلای څوک دوست نه قبلای څوک رشتہ دار نه قبلای بهر معاشره سوسایټي چې دا هغه دا نه غني چې دا د معاشري یو فرد دی.
د نشول استعمال څخه کې یو خو انسان په بیلابیلو ناروغي اخته کیږي او له زهنی او نفسیاتي فشار او خپګان سره مخامخيږي نو بل خو د نشو د نه لاستراوړلو په صورت کې متاثره کس د ناکراری شکار سی او بدن یې په دردو ناخته سی. په کوټه کې د رائټ وی ډرګ ټریټمنټ سنټر په نوم په نشو د روږدو کسانو درملنې مرکز کې علاج کوونکی ډاکټر قدرت الله وای چې دغه ناکراری او دردونو د خاتمه لپاره چې کله په نشو روشت کاسته نشي توکي په لاس ور نسی نو تر هر حد تلای سی.
پر بدن باندې دومره سخت بچینی او بے سکونی تعریفی چې داغه د بچینی او د بے سکونی د وجه سره د دنیا پر هر څنګه زیات درد او تکلیف زیات درد ته محسوس کېدل شروع شي د هغه درد د ختمولو او د سکون د حاصل کولو لپاره د خپل اعصاب او د شعور سره دومره لاس پرېمنځي چې کله خپل د ځان د خرڅولو خپل د کور د خرڅولو خپل د بچانو د خرڅولو باندې هم دی راضي سي خو صرف او صرف چې د نشه حاصله کې د دې په طلب کې چې دا کم شعور دی د انسان او ورس چې کم دی دا بالکل د انسان شعور ختم شي تر دې پر راشي چې انسان خپل بچان خرڅي هغه د بل بچي وجني هم او کې انسان خپل ماینه او خپل د ماینه زیورات او خپل د ماینه د ضرورت شیان خرڅي نو هغه پر دې باندې هم بیا هیڅ ډډه نه کوي چې بیا د بل بچي یا د بل عزت دغه شي پریږدي یا کم تکلیف ورته ورسي.
د ټولین لخوا په نشو روش کسر چلن او د نشو د حصول لپاره د هغه حال ځلی متاثر کس خپل هم احساسوي خو د هغه په وینا هغه وخت ځان په کنټرول کې نه وي. د خبر پرندخوا په سواد کې د نرسنګ لڅنګ سره تړلی اته دیرش کلن ایاز خان 15 کال ځان ته د نشي ستنی لګولې خو اوس یې په نوی ژوند بیا رغونې مرکز کې درملنه روانه ده. نو موري وای د میرمنې په ګډون د کورنۍ ټول غړي او ټولنه په نشو روش کسته پس په کسترګ ګوري
خپل وای چې دا هغه انسان ته پسپک نظر باندې ګوري کله چې وسه نه شکی خپل بچی چې دی هغه مغه بابا پاپا هغه نه وي تا غتا پلار تا نشه دومره زور لري چې لکه هغه دی ایسته هم نه ګوري نه بچو ته ګوري نه خزي ته ګوري نه مور پلار ته ګوري نه اوټ کور نه بهر شي کم خلکو دغه معاشري وال دغه هغه ته انسلټ ایسته هم نه ګوري بی عزتۍ ته نه ګوري شي بس صرف نشه غواړي.
بلخه 15 دیرش کلن لیاقت علی چې لس کال د نشو ستنی لګولې او د نرسنګ لڅنګ سره تړاو لري وای چې په نشو روشت کس د شاو بد توپیر نسی کولای. نو موري چې دا مهال د سواد په نوی ژوند بیا رغونې مرکز کې تر درملنې لاندې دی وای چې په نشه روشت کس باندې هیڅ څوک باور نه کوي. نو موري د خپل یو ډاکټر شوونکی کیسه کوي چې د نشو په ستنو لګولو روشت وو او اوس رغیدلې دی.
زمون یو ټیچر دی هوس پروفیسر دی کرنټلی په دوبه کې دی نو مل کانفیډنشل دی نشم راستای شي هغه هم د نلبن ډاکټر نو هغه ما ته قصه کوله چې زه په کراچۍ کې ما جی پی ایم سی کې ما ایف سی پی ایس کا هغه وخت کې نو زه لاړ ما مسپتن ځان ته مې د انجیکټیبل زکړو لاړ ما الته یو باربیکیو هغه کې کیناستم اورډر مې ورکو خوراک مې شروع کو نو په غلار منی یو کس روانو کباړ والا او جاړی والا کس عام او نو هغه ما ته زړه سو ما یې چرشه دوی ته موازو کما او په دې منیم د خوراکو کما جی نو هغه ته ما موازو کو هغه رااله او ما ما سره کانه شیر کما سره خوراک شروع کو دې مې سکه بل یو دیاردار روان پاغلار منی نو هغه هغه ته आवाज وک جرا شه دلته یو نشه یې ملیدلې ده او راځه ته تم روټه اخره وی زه پاغه سه منی پاسې ته ما ویل مې یو لته ورک دا دا هغه نه ډایرک ریهابلیټیشن سنټر ته لاغما 3/4 من مې هلته وستجی او خپل علاج مې پورا کړ دلته په کلی کې ما پسې ختمونه وشو مختلف تلاشونه نروستو زه به کور ته مې اطلاع نه ورکړې او بیا خیر څلور میاشتې بعد را ووتم بالکل ریکور وم او اوس کرنټلی هغه پروفیسر آف میډیسن دی په سعودي عربیه کې نو که ته مقصد زما د خبرې دا دی که ته چا سره نیکي کوې که نه په دې نشې په حالات کې نو هغه هم دا سوچ کوي دا نشې په حالات کې دی په ځان نه پوهېږي ځکه ما سره نیکي کوي
د پاکستان په بیلابیلو بیا رغاونې مرکزونو کې په نشو د روږدو کسانو درملنې کیږي. د دوی د درملنې لپاره نه یوازې طبي ډاکټر هلته موجود وي، بلکې یو ارواپوه یا ماهر نفسیات هم د خبرو اترو او مشورې له لارې د متاثره کسانو درملنه کوي. د سوات په نوي ژوند بیا رغاونې مرکز کې ارواپوه حنا زبیر وای چې ټولنه د نشو روږد کس عزت نه کوي، خو دوی هلته د علاج له لارې هغوی ته هغه عزت او درناوی بیرته ورکوي چې نشو ورڅخه اخیستی وي.
کم کسان چې نشه کوي هغه خو زمونږ دلته چې وګوري نو هر طرف نه وته ډیر زیات په بد نظر کتل کیږي، ځکه چې هغه نه څوک ځان سره کېنی نه د هغو سره څوک کېناستل غواړي، هغه ته په معاشره کې هغه عزت نه ملاویږي کم چې د نارمل انساني، مطلب هغو سره ډیر زیات بد سلوکي کیږي. او ځکه چې هغو هم نشه وکي نو دوی خو په خپل ځان نه پوهیږي، دوی خو غلط سټیپس هم اغستلی شي، نو داسې انسان ته لکه دلته بالکل څه عزت نه ملاویږي. زمونږ خپل پوره کوشش دی چې موږ نسومره هم کیږي چې کم زمونږ د معاشرې کم خلک چې دی هغه څومره هم زمونږ نه کوشش کیږي چې موږ دوی د ټریټمنټ وکړو، د دوی علاج وکړو، د دوی نه د معاشرې هغه ذلت لرکو او هغه عزت وته واپس ملاو کو کم چې د دوی نه نشو وړی دی.
نوموړی زیاتوي چې ټولین ته پکار ده چې په نشو روږدو کسانو سره ښه چلند وکړي او د هغوی درملنه وکړي، ځکه د حنا زبیر په وینا په نشو روږد ګڼو کسانو ته دا هم نوې معلومه چې د دوی درملنه کېدلای شي.
کم خلک چې نه نشو باندې اخته شوی دی دا غوی شاته فیملی ایشو راتلی شي، ریلیشن ایشوز راتلی شي، بیټ کمپنی راتلی شي، مطلب هغه په یو ناپوهی کې د نشې طرف ته تللی نو هغه ته داسې پسپک نظر نه دی کتل پکار، ځکه چې هغه کو هر څنګه دی خو یو انسان دی نو انسان په حیثیت لکه هغه ته خپه نظر کتل غواړي، هغه نه که څه غلطی شوی دا بس هغه لکه د ټیکیو دوه دغه کول غواړي، بل دا هغه له داسې رائے ورکول غواړي. ډیر شي نشایان چې دی هغه د دین نه دی خبر چې د نشو علاج هم کیږي، نو هغه په غفلت کې اخته دي، نو چې دوی خبر شي په دې باندې چې د نشې علاج کیږي بالکل کېدای شي او څوک وته خرای ورکی، نو دا زموږ لپاره ډېر خبري او موږ خپل دې خوا هم کوشش کوو او بهر هم دا پیغام ورکو چې تاسو دې څوک ویني نو بالکل علاج ته دا وي دهان جوړ کړئ چې او بالکل علاج ممکن دی او تاسو علاج کېدای شي.
یو شمیر ارواپوهان وایي چې په نشو لروج د کسانو سره خواخوږي او مرسته پکار ده ترڅو هغوی د خبرو اترو او ښه چلن لارې له نشو راوګرځول سي. د دوی په وینا لروږ د کسانو څخه کرکه یا له هغوی سره منفي چلن متاثره کسان نور هم د نشو خواته ورټیل وهي او له ټولنې څخه زړه ورتور کړي. د نوي ژوند مرکز مشر ریاض احمد حیران وایي چې باید یوازې له نشو څخه کرکه وسی خو په نشو لروږ د کسانو څخه نه. د نوموړي په وینا نشه کول یو ناروغي ده چې علاج یې پکار دی.
مونږ چې یو نشي ولا انسان وینو نو مونږ هغه ته مریض وایو، مونږ دا چرتم نه وایو چې دا نشه ای دی، نو مریض ته خو د علاج ضرورت دی، هغه ته خو د وهلو ضرورت نه دی، هغه ته د همدردۍ ضرورت دی، هغه چې دی مجبور دی، هغه ته مینه پکار ده، هغه ته همدردی پکار ده، هغه کونسلنګ پکار دی، هغه په ښه طریقه ګایډ کول غواړي. هغه ګوري د نشې علاج چې دی هغه په ستنو دوایانو کې نشته دی، دا صرف احساس رابیدارول دي، یو انسان ته احساس ورکول دي آیا چې ته دا چل کې د دې نه ستا صحت ته نقصان دی، ستا عزت ته نقصان دی، ستا دې جان ته خطره ده، ستا هغه جان خرابیږي، ولې چې نشه اسلام حرام کړی ده. نو کوم څه چې اسلام حرام کړی دی هغه باید چې د انسان د دواړو جانو دپاره هم نه دی ښه او د هغه د صحت دپاره هم نه دی ښه. نو موږ له پکار دی چې زمونږ په کورونو کې که څوک نشه کوي موږ هغه مینټلی دې ته تیار کړو چې راشه تا چېرته په خپل نږدې چېرته یو ریهبلیټیشن سینټر کې فرسټ آف آل خو دوی په کور کې دي وکړي، که کور کې هغه داسې پابندۍ کې ساتلی شي او هغه مصروفه ساتلی شي او د هغه خیال ساتلی شي ټول نه لومبی خو د هغه په کور کې وساري، که دا نه شي نو په یو ریهبلیټیشن سینټر کې دې
چرته کینای او کم سی کم درې سلور میاشتې چې دی دې دی التا خامخا پاغه باندې وړی چې دته التا خبا قاعده کونسلینګ وشي د وینه بدل شي د فام بدل شي دا غنه پس چې بیا کم دی د سوسایټی کردار شروع کیږي چې دې د دې ریهابلیټیشن سنټر نه کل راوزی معاشره دته په یو درنستر غ باندې وګوري او دې ایکسپټ کی چې دا علاج وکړو دې د نشینه ووړی دو او دې چې دې اوس مونږ قبول کو څنګه چې مونږ انسانان یو هم په دغه نظر باندې هغه ته وکتل شي نو د معاشره په دې کې ډېر غټ کردار دی.
نو موري زیاتوي چې یو شمیر داسې کسان بیرته د نشو خواته راګرځیدلې چې پر درملنې او رغیدو سربیره په ټولنه کې د نشي په نوم یادیږي او بلل کیږي یا هم منفی رویه ورسره کیږي. د دې ونی تورتمونه خبرونه هم دومره راتلونکي ونی کې به په پاکستان کې د ځینو هغو مراکزو په اړه حال درکړو چې په نشو د روږدو کسانو درملنه کوي. په خبرونه کې به واوري چې د دوی د علاج لارې چارې څه دي تر څو وخت ناروغان له ځان سره ساتي او مرکزونه څنګه روان دي. دا خبرونه تاسو د رادیو تر څنګ د مشال رادیو پر اپ ویب پاڼې او ټولنیزو شبکو هم اوریدلای شئ. تر بیا مزه احمد شاه زمي په مخشه کوم. روغ رمټ او خوشاله اوسئ.
مشال ریډیو
دا مشال ریډیو دا احمد شاه اعظمی تاسو ته تورتمونه پروگرام وړاندې کوو. اوس درته زما بل همکار انیس اجمل د رڼا په لور خبرونه وړاندې کوي. د مشال سره اوسئ او د خبرونه واورئ.
اوریدونکو د رڼا په لور خپرونه کې د انیس اجمل سلامونه ومنئ. نن په خپرونه کې د خیبر ضلع د باړې سیمې د جنکو په سکولونو کې د استادانو د کمی په اړه خبرې کوو. د خیبر اوسیدونکو وایي چې د دې ضلع په ځانګړې توګه د باړې په جنکو سرکاري سکولونو کې د استادانو ډېره کمی ده او د ماشومانو د زده کړو قیمتي وخت یې ضایع کیږي. دوی زیاتوي چې د نامنې له وجې تعلیم له وړاندې نه ډېر خراب شوی دی. اوس چې حکومت ورله د استادانو نورو سهولتونو کمی نه پوره کوي نو تعلیم یې لا نور خرابیږي. د باړې یو زده کوونکي آسمی بیبي مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې ځینې غیر سرکاري ادارې د استادانو د کمی مسلې ختمولو لپاره کار کوي خو باید حکومت هم دې لړکې خپل رول ادا کړي.
مونږ سکول حالت ډېر زیات خراب وو. دومره خراب کنه چې صحاد یې نشته. مونږ له بچې په افتو افتو افته کې بچرته چې مونږ له ټیچران رالي مونږ سره به یو پیریډ لګېدلې بل سره دوه پیریډ لګېده. دلته جن کم چې کومې کم د کوټه وین ډیر زیات دی. دوی چې د خپل تکړه توپ کې ډیر زیات دی خو اصل کې مونږ ته هغه څه تعلیم نه میلاوږي څنګه مونږ ته ضرورت دی. مطلب دا چې مونږ سره مونږ په خبر جن کو سره مقابله نشو کړای. هغه په څه وجه باندې په دې وجه باندې چې مونږ تعلیم بنیاد چې کوم دی هغه ډېر زیات کمزوری دی. مونږ ته چې هغه تعلیم هغه نشته دی چې څنګه مونږ ته ضرورت دی.
د خبر د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې په دې ضلع کې د لکانو جنکو شاوخوا 200 سرکاري سکولونه دي. په خبر کې د تعلیم لپاره کارکوونکي ادارې خادم الخلق چارواکو راته سمو د وړاندې ویلي وو چې په دې ضلع کې د جنکو شاوخوا 295 سرکاري سکولونه دي. د ادارې په خبره په دې کې 222 پرایمري سلیریشت میډل وو هاي او 2 هایر سیکنډري سکولونه دي. اسما بیبی وای چې په باړه کې د جنکو پرایمری سکولونه بیا هم کافی دي خو د های او هایر سیکنډری سکولونو د کمی له وجه اکثر جنکې د میډل پاسول وروسته تکړه پریک دي.
پوره تحصیل کلنډ کوتل کې کوم های سیکنډری سکول دی هغه صرف یو دی. د جنکو بیا په شینمان کې چې صرف یو های سکول دی آشینمان کې بس. بیا چې کوم میډل دی هغه درې دی جنکو هغه او پرایمری چې لیا دی 50 یا 250 دی. دوی داسې حال دی کنه چې ما په خپل معنی کتلې زتلم دا مخکې چې مونږ کوم دا اوټونو دا الیکشنو په دغه کې زتلم یو سکول کنه چې هغه سکول حال ما وری د مال دمر افسوس راغی په سکول په حال باندې کنه چې صرف او صرف دوه کلاسونه پکې بس. دا بجلی چې کوم تارونو هغه پټنګونه راوتلو لاندې راځنګید دلته خو چې دا بجلی نشته. کچره دلته بجلی دا هغه صحیح وي نو ځانبا په دغه کې دوه درې ماشومان د کرند لاس مړ کیدای چې دلته مونږ کې دمر ټیلنټ مونږه تکړې مونږه مخکې تلای شو خو په اصل کې مونږه د بنیا چې دا ډېر کمزور دی. مونږ چې هغه تعلیم راته نشته بیا چې کوم د سکولونه نو هغه سکولو داسې حالات کنه چې هغه بیانول ډیر مشکل ده، ډیر افسوس مال پر هغه چې دلته چې د مونږ علاقې نه یو بار بل سکول دی، پرایمری سکول دی، په هغه کې چې دی دی به پنځه لس شپږ کال پوره کوي دا سکول جوړ شوی دی. نو په دې پنځه لس شپږ کالو کې چې ما پوښتنه کړې ده، نو په دغه کې چې صرف یو ټیچر ده، او په دغه کې د سکول تعداد چې دی څلور سوه څلور نیم سوه تعداد یې دی.
د خبر د تعلیم محکمې چارواکو بیا مشال ریډیو ته ویلي چې په باړه او نورو نږدې سیمو کې په نامنۍ کې یو سل پنځوس کلونه وران شوي وو چې پکې زیاتره په خیمو کې فعاله کړل شوي دي او په سنو تعمیراتي کارونه روان دي. په ړنګو شوو سکولونو کې یو شمېر د جینکو هغه هم دي. په سیمه کې مدني فعال منصور افریدي مشال ریډیو ته وویل چې په خبر کې زیاتره استادان د نورو سیمو نه برتي شوي دي چې هغې ته په تګ راتګ کې ګرانه وي او له دې وجې ډیوټۍ له نه ورسي.
باړه تحصیل د خیبر ضلع ډېر لوی تحصیل دی او ډیره غټه آبادی ده. دا تقریبا تر افغانستان بارډر پورې پراپر تیرا شو، بیا په دې کې تیرا راځي، میدان پکې راځي. دلته چې کوم سکولونه دي، ځایي خلک دا خبره کوي چې هلته د استادانو ډیر زیات کمی ده، خاص کر د جینکو استادانو. او چې کومې نږدې علاقې دي په هغې کې خو لږ ډیره گزاره کیږي، خو چې کومې لرې علاقې دي هلته کې یو خدا ده چې په پرائمری سکولونو کې د استادانو تعداد کم ده. اکثر سکولونو کې دوه ټیچران وي او په هغه دوه کې چې کم دی یو ټیچر راځي او هغه بل نه راځي. نو دا ځایي خلک وایي چې ډېر زیات ستونزې دي، د ټیچرانو کمی ده، او بار بار هغې شکایت هم کړی دی خو د هغې خبره چا نه ده اورېدل.
د قبایلی سیمو یو شمېر کورنۍ داسې دي چې له تعلیم او نورو سهولتونو د نشتوالي له وجې پېښور یا نورو ښارونو ته کډه شوي دي. خو د دې سیمو اوسیدونکي وایي چې هر څوک نورو ښارونو ته د کډه کېدو وس نه لري، نو باید حکومت قبایلي ضلعو ته هم د پاکستان د نورو برخو په څیر پاملرنه وکړي. د خیبر یو بل زده کوونکي فایصه افریدی وایي چې دا اوس مډل سکول ته ورځي او که په سیمه کې هاي سکول جوړ نه شو نو بل ځای ته به د تعلیم لپاره کډه کیږي.
مونگا خو ټول دوی دریس تا استادانی بای پکی او سٹوڈنٹان اٹھ سو تا تعداد سٹوڈنٹان تعداد چی اٹھ سو ہے او استادانی چی دوی دریس تا اغای استادانی بای پکی او نور اغای نور چی حالات دیر خراب تی. فرنیچرم نشتا، نه باتھرومو نشتا، نه بجلی شتا، نه بشتا، دا یو شایم نشتا، او نه سم سبق شتا ورتا، او نه تیچران شتا سامی ورتا. نو کدل تا اسکولو دلتا نور تعلیم دلتا بھی کرما کو دلتا نو بس یا وجو پہ خبر لا.
اور ایدن کو تاسو مشال ریڈیو درنا پلور خبرونه اوره. دا خبرونه تاسو په خپل موبایل کې د اپلیکیشن لاره هم اوریدئ شئ. طریقې ساده ساده
د مشال ریڈیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
د رڼا په لور خبرونه کې درته یو ځل بیا هرکلی وایو. اورېدونکو، نن په خبرونه کې د خیبر ضلع په باړه کې د جینکو په سکولونو کې د استادانو د کمی په اړه خبرې کوو. د 2013 کال د مې په یو دیرشمه د پاکستان پایین کې له 15 ترمیم سره قبایلي سیمې په رسمي توګه په خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړل شوې. په خیبر ضلع کې مدني فعال عارف افریدی راته وویل چې حکومت د فاټا انضمام پر مهال د تعلیم لپاره ډېرې ژمنې کړې وې خو تر اوسه نه دي پوره کړې.
کته داسې ټیچر ډېر هم شته دی لکه دلته نه راځي، نو هغه باندې شکایتونه هم شوي دي، درخواستونه هم ورکړي شوي دي. دې سره چونکې د انضمام باوجود حکومت خو دعوی کړی دي چې را مونږ به تعلیم ته ډېر اهمیت ورکوو، خاص کر د جنکو تعلیم ته، ولې چې قبایلي سیمو کې خود زنانه لکه تعلیم شره ډېره کمه ده، نو چې په ټیم باندې ټیچر درانه شي او ماشومان هغه اټینډ کړي نو بیا خو نه کیږي. لکه ټول کال دلته کې بس په دې تیر شي، چېره بس نن به ان شاء الله مسایل حل شي، سبا مسایل حل شي، خو دې کې په ماشومانو کال تیر شي او بیا ضایع شي. دغه شان ته کې د جینکو هغه آواز یا چې کومې ماشومان تعلیم ترلاسه کوي هغه آواز نه شي پورته کولی، یا دې سره چې کوم قبایلي ټیچرز دي باز هغې هم چې کوم دی لکه په میډیا باندې نه راځي، نو د هغې چې کوم هغه آواز بیا هم لکه مخې ته یو شکل کې نه راځي. نو مسایل چې موږ راغونډ کوو لکه په هر سیکټر باندې د دې دي، د دې په ټرانسپورټ باندې دي، د دې په فیسلټیز باندې دي. دې سره چې کوم موږ ویلی شو چې دلته درس او تدریس کېږي، د هغه په ټایم باندې نه کېږي، او ټن ټیبل باندې چې کوم دی کار نه کېږي.
مدنی فعال منصور افریدی وای چې د باړې د آبادې په نسبت ال تسکولونه ډیر کم دي، نو باید تعلیمي ادارو شمیر د ورته زیات کړل شي.
دا سده چې په دې باړې خو ما ذکر وکړو چې دا ډیر غټ تحصیل دی، دا سکولونه بالکل ناکافی دي، آبادی زیاته ده او سکولونه کم دي، او ځای خلک همدا مطالبه کوي چې په ځای په ځای دي د جینکو سکولونه چې دا غیتا سہولت ملو شي، ځکه چې دا سي علاقې مې چې په کیلومتر باندې جینکې پیدل سفر کوي او ډېر په مشکله باندې هغه خپل تعلیم حاصلوي، نو په کار دادا چې الته کې کم چې د حکومت یو طریقې کار دی، کم ډیسټنس دی چې په هغه ډیسټنس مطابق باندې سکولونه جوړ شي چې ټول خلکو ته فائدہ ورسیږي.
د خبر اوسیدونکو نوشیروان بیا وای چې د سیمې خلک په خپل لونو تعلیم کول غواړي، خو حکومت دی ورته د استادانو میډل او های سکولونو د کمی او د نورو سہولتونو د نشټوالي مسلې حل کړي.
موږ به شي ته پلار ټول پلان دي ته تیار دي چې په هر ګور دیني مندازورو کې شپږ سکول کې د کمونو تعداد زیات شوی دی، ټیچران نو تعداد زیات شوی دی، نو معلومه خبره ده چې پلان شوق لري چې خپل لورانو باندې سبق وي. موږ حکومت چکم دی کنه، حکومت به دې خبرو کې سنجیده نه دی، نو که کدی سنجیده وای کنه دا ماشومان به هغه شو وای. زما خپل لوران ایم یو بی او اف سی او دا ټول څو څو ظلمت کوم دی کنه دا هغه کړی اپلای کړی ایس پیچینګ په اړه ولا ممکنه کوم شو وای. نو اعلان کې په کار دا چې لوکلی اخیست وای، نو د دبا خلکو ته هم سہولت وای او جنکې هم پروزګار شوی وای، خو نور کوي لیار نو لور کوي د هیڅ کوم کنه لیار را باندې کړی. دا ټول په خون راځي او په خون هغه استادان راځي چې بیا په پارش باندې برتې شي او لیار کوم کنه اته یا درک نه لګي.
د باړې یوستا کون کې آسمه بیبي بیا وای چې په قبایلی سیمو کې د نامنې او پوځي عملیاتو په نتیجه کې د خلکو بندوبستي سیمو ته تر کډه کې دروستو په قبایلو کې د تعلیم په اړه مثبت بدلون راغلی دی، او هغې د لکانو تر څنګ په خپلو لونو هم تعلیم کول غواړي.
نو مخکې به داسې یو کنه چې لګتا به ورته چې په لور باندې تعلیم وکړو، نو دوی به داسې ګرله چې دا ماته یو کنځلو شوه، دوی به دا موږ غیرت په خلاف ته چې موږ دینه کو باندې سبق ویو. خو اوس یې تقریبا ډېر خلک اوخیار شوي دي، پوه شوي د خپل لوران یې ریسري او تعلیم په حاصلې. خو اوس هم ځینې داسې پلاران شته، داسې موران شته، خو خیر میندو خو دومره هغه نه رسي، خو پلاران چې کوم دي اوس هم داسې هغه شته چې دوی وایي چې که موږ څومره تعلیم په وکړو اخیر هم دوی چې راځي او په کور کې کښېني. نو ما دوی ته خواسته چې څنګه تاسو خپل زامنو باندې په الکانو باندې تاسو تعلیم حاصلوئ، داسې تاسو جنکولم دا تعلیم ورکړئ، ځکه چې تعلیم یو رڼا ده. او نن سبا په وخت کې تعلیم چې دی داسې لکه سترګې، انسان سترګې که تعلیم سره نیم تړون دي او تعلیم د حاصل کنه که تاسو سره خپل سترګې نیم او تاسو سره تعلیم نه، ته داسې ته ړون نه، ته بنا یې لیدونکی.
په باړه کې مو د استادانو د کمی په اړه د سو سکولونو پرنسپل سره د خبرو هڅه وکړه، خو بریالي نه شو. البته د خیبر ضلع د تعلیم محکمې یو افسر حیات خان مشال ریډیو ته ویلي چې د تعلیم لپاره کارکوونکي سرکاري ادارې په سکولونو کې د استادانو د حاضري یقیني کول لپاره په خپله په سکولونو ګرځي، او د استادانو د کمی مسله هم تر ډیره پوره کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې د جنکو په سکولونو کې د استادانو د غیر حاضرۍ په اړه که څوک شکایت لري، نو په جمرود کې دې د دوی په دفتر کې جمع کړي.
ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټی باقاعدگی سره چې کوم دی خپل وزټس کوي، او اے ایس ڈی ای اوز د اسسټنٹ سب ډیویژنل ایجوکیشن افیسر چې دا سرکلس په ستا باندې وي، د 40-50 لک بس پور چې کوم دی او ستن سکول نه ناغي باقاعدگی سره چې کوم دی خپل وزټس کوي او دا غي رپورټ چې کوم دی باقاعد هغه جمع کی. بل اپوینټمنٹ چې کوم دی فیمیل او میل کې دوانو کې ډیر سکول نه کې چې کوم دی ان شاء الله کمې لگا په ختمې دوه دی. او دا بل حکومت چې کوم دی نن سبا د ټیچر پی ٹی سی په تھرو باندې ټیلنٹ پورټل باندې خلک چې کوم دی اپلیکیشنز جمع کوي، ډیر زیات هزار نه برابر میل فیمیل کې چې کوم دی اپلیکیشنز هم جمع دي. کوم ځای کې دا سه ٹیچرز کمی وي، ان شاء الله دا ډیر زر د پی ٹی سی هایرنګ په تھرو باندې ان شاء الله دا برابر شي. بل چاته چې اس کمیونټی څخه قسم شکایت ای میل فیمیل نه وا لکه دی خپل مطالعه دفترو ته ډی او میل فیمیل د څنګه نه وا روړي شي، ان شاء الله دا غیبه موږ ضرور شرم په تدارک کوو.
اوریدونکو دا وا د دیونه درنا پلور خبرونه تاسو دا خبرونه په انټرنیټ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. تر راتلونکو بل خبرونه پورې رااله اجازه ترا کې دخته پامان.